امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. خاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسیده او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند د غګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعت دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پایته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگتن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې لمانځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنۍ لوبو په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 3:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې د راتلونکو په اړه څه تضمینونه شته په دې اړه د منځنی ختیځ د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د طبي په خود خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې محل را رسیدي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیکو قرباني دي.
کور می ټول ونړید یو می پیکو کور والا شهید شول زوی می شهید شي یو می لور شهید شول.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنۍ لوبه لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ په دې غونډه کې وویل
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza.
دا وی هغه مهمه لاسراوړنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول خولي منځني ختیځ لپاره نوې پایل وي. لدې شبي څخه موږ کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالډ ټرمپ د شرم الشیخ غونډې ته په پیل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ټرمپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکو کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس پر راتلونکو نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کرانېټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو ورستي ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نور برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلیز او غلچکی برید وروسته پیل شو. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې وژل او شاوخوا 250 نور برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان وژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیر شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی له سټډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتنه وکم چې د شرم الشیخ دغه تړون چې د غزې د اوربان تړون نوم ورکړل شوی دی یا د غزې د اوربان سند، دا څومره مهم دی؟ آیا یوازې جګړه ورسره ختمه شوه او کنه د غزې د راتلونکو لپاره هم پکې پلانونه شته؟
د شرم الشیخ دغه ناسته په خپل ذات کې ډیره لویه پایله لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر ست د پاس او یا زره کس مړ شو، که دا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنده چې دا بند شو. دا چې د شرم الشیخ دغه ناست د مادو په اساس باندې ستته یو شی مادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي، نو زبردست وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي وربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی، یو د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلی پلان پکې دی، د بشري مرستو د خوندي تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش د لپاره یعنی پراخې لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي، ځای په ځای شوي دي، او د سیمې د ثبات لپاره د ګډو امنیتي همغږیو لامنځته کېدل دي. یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغسې، نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی، لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول، کې دا سویل کېدل چې ګوا کې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه ده کړی چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي، بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې، او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلی. دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی که تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی؟
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا وڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده، او دا هغه څه چې په شارم الشیخ کې په دې باندې بحث کېده، خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړه چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلصله شي، نو هغه ورته ویل چې چا ته اوس پیری دا مسله پکې همداسې همدارنګه دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وایي. نو اتمن ځینې داسې جزئیات او مسایل شته دی چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شارم الشیخ کې کېږي، او په راتلونکي مواد کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه هم په دې باندې وړاندې وشي. نو اتمن د سیو څه شته دی چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي.
او ډاکټر صاحب، مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا 15,000 کسان په غزه کې وژل شول، اما پر اسرائیل او د حماس برید تک وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل شول او 2500 کسان نور برمته شول. اوس که داسې تل سره کېږدو نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه؟ ځکه په ظاهره خو غزه ورانه شوله، 15,000 کسان وژل شول، او دا چې څومره ټپیان دي، څومره لا درک دي، څومره لوګي مثلا مرسول، دا خو بیل بحثونه دي.
خبره په دې ده چې دا پرتله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي، بلکې اکثرت محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه وه. تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسي څخه ده. یو نو د کیچ شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاس اور ک په دې ټوله مسله کې به خو ډیر زیات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي، کغه انساني دي، مادي دي، او که حتی زیر بناوي دي، او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینیانو ترمنځ را مخته شي په اداري وسایلو کې. اما اسرائیل طرف چې شي د لاس اور کړي، اسرائیلي طرف ډیر کم دغه دي، هغه کورنی فشارونه دي، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسواد د خپل سرتمبګي او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړل دلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه په نټاله ولې ته بیا داغه نورسته چې خپل رئیس ترامپ دی باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په استراتیجیک لحاظ او په امنیتی لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرله، نه برمته شوی کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د ویل هغه ونه شو، دا هغه څه و چې نړۍ مجبور کړل او ترامپ دې ته کچې جوړ جاړی ته مخه کی. نو دی او د اسرائیل دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو، دا هغه څه دي چې کېږي د لاس ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قومندانان هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادله په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خدسه دی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونه دي، یو د ستراتیژیکو مراکز او قوي بحثونه یا سیړنیز مسله دا غي کې دلته ډیر واضح ویل کیږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړی شي اما کې دي شي چې د سیاسي واکداري کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي له ښاغلي ترامپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیز څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
بخکل دې نه چې دا خبر وکړي چې به دام ویل شي. اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلیکي هغه میکانیزم به څه چې رښتیا هم دغه بیا غرغونه یو که نور مسایل سخصم ته دا دغه شي عملی تضمین کړی شي، نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپا ایتلین هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړی دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه نو دا امکان ډیر زیات شته دی چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک د دې پیښو ډیر رانځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 13 اگست په 1:30 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو. هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شي، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان دي.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي. ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې 13 کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوې. اوس مهال اندس خلو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راديو ته اخواګي اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوب د لوبلړۍ ورستۍ لوب کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړي، خو نن به درېم لوب تر سره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوب وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلې چې څلور کلونه کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارۍ سره کیسه کړي.
په دې را روان میش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه و، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زات کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری را تکړه و، ما غې د وژنه بیس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا غې دی ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شلو ما په دواړو پخو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو گذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېر سخت تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په خاو بد باندې پوه شلم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سي ژوند تېرې، باید زم کوشش وکړم چې زم ما سي ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم، خو تسلیمی مې نه دا ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس ایس د نیمګړتیا احساس نه کوم، ډیر زیات خوشاله یم چې د افغانستان نمائندګي کوم. دا ماته ډیر د افتخار ځای ده.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یو یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندیو ته ودانې جوړې شوی چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خوندیو زده کوونکي چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانې جوړې شوی وای، خوانیز بهیري ښه شوی دی. دوی زیاتوی په خوای بیدیا او کې زده کړی کولی چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبيعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالې دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال رادیو ویل
په خو موږ درس ویل نو ډیر مشکلات به وو، بعد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نو برابر درس هم درنګ زده کوونکی بل مرته نه استو، یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغ. اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو، نو درس به ان شاء الله په خره ول صرف منظم ډول سره ټول زده کوونکی وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځیو ته د ودانې جوړول یو کاربوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیل اړخونه خپل ونده تر سره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شاینې دي، ماشومم شته، کلامم شته، تعمیرم شته، استادم شته، تعلیم او تربیه په مخ نظر میواله. دا اوس په کار ده چې استاد د مور پلار په شکل د مشر رور په شکل چاول ماشوم متوجی کی رسته دای به درس ورته وخی، نو دا هم د مور پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای واز نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پرتو سیمو ډیر انجینر وهلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغوی هم خوانځي ته تر ډیرو لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب ولته وړه وړه مکتبینه جوړ شي، تر شپږم سمپر، تر پنځم سمپر، تر شپږم سمپر چې څومره دی منظور ولای شي مکتب یو ته زمي خپل اړ کې شپږ کیلومتر مزال مخ په خو ورکو د مکتب ته، د شپږ مکتب ته مخ دوه خپل سره حق پرته یو باید مکتب د دغه هر شو کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرای باید مکتب مکتب کې نه مکتبینه جوړ کی په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب یو مکتب رو
بلوري ته د په هنې ریاست ځای مسؤلینو په شوا کول کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی دا او دا مصرف سی سوې د دادی دي شاګردانو او دي ولاسو دي علم په خدمت کې سوې نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې می ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملمده دوی د شیخ زید پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي شهاب سپ خبرونه تشرح لري
ډیر زیات باندې شیبر ستاست استاسي اور دین ته سلامونه کیولن هله وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما
شهاب سپ تبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي
بلی بلی
چیرته ادبیات لوستدي
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دغه لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه تر راغله مې په شپږ ته کال کې فارغ شوم
او بیا مو ورسره نور زدکړه چیرته کړې دي
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه تر فارغ شوم نو دا غو ورسره دوه کاله په مختلفو ځایونو کې ومه دغه نورسته په همدې شغلات په پنتون ادبیات پونځي کې د استاد په صفت مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پنتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم او د خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي څخه ورسته به ته خپل پنتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو په غو امتحان کې بریالی شوم نو ډاکټر تر کچې مې بیا ته خپل زده کړې وکړې
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سبک پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان یې و د رحمان بابا ادبي سبک او د غي د سبک پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دغه ته چاپ شوه دا او اوس موږ په شیخ زید پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناسبه ما نو ترتیب د غیلک پاتې پروفایل دل ان شاء الله پنک دی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه چاپ خو یو برخه چاپ ته
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کې او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شي بس دا خو واضح خبره ده چې سیړن او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوړه کړله او په خور په همتون ته مې وړاندې کړله نو هلته بیا درې بورډ پې کیږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو خوشبختانه به ووایم چې د زوګ د علاقې سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانې کړل چې په دغه برخه کار کوم او یې سره موافقه وکړل او د پښتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو هغه یې تایید کړل نو د خپل علاقې په اساس باندې دا کار کړی
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنه به زین تر وګرځیده که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطر ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي
ډیر زیات مننه ډیره مهمه او اساسي پښتنه دا پښتنه باید وضاحت وشي رحمان بابا مونږ تاسو چې په یو د دولت سره وسیدلې دي او د دولت په ژبه غږېدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سمبال دي یعنی جوانی په کې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او عقیده سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه او لوړ درجه لري د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو په منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والی تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونه به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنې لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته، ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه؟ له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې.
زه کولای سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطرې ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دې شیانو سره نه و چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم، سفتنام مې وکړ، سفتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفادات او یا داسې مزامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تېر شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخښئ شهاب صاحب، یو خوب سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څنډې راغلي، ځکه چې دا خو زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د موږ سره نه و چې ووایو چې په دې باندې موږ توانایي درلودله چې په مفردات کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډیره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي، لایق وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما، په هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سهم دغه. اوس خوشبختانه په ادبیات پوهنځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي، ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي، نثر کې کار کوي، که په نظم کې نظم کې، که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې، چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي. او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي، څوک لنډه کیسه لیکي، څوک بل شي مندا کې هغه چاپېږي. او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شیر لیکلې او کچا نور برخه کار کړی چې نیس کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوې او متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ د غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو به لا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړ خو ته چرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډیر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟ مونږ د نقد او د
آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینی اثر چولې کې هغه نو بیا اثر غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلي یعنی محصلین او استادان په دې باندې خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچا باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډو کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچر پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دي زمنګ د علوم اکاډمۍ نه چې یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینی وخت پانتون ته راغلي دي حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي صاحب یو سیمینار موږ برابر کړو د دې پر اساس باندې د کابل پانتون علوم اکاډمۍ نه نگران او ځین نور ځین استادان راغلي او خپل مقالې وړاندې کړې او لیکنه وړاندې کړه او زمونږ د ماستری برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه چې تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاء الله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د ماسیرینو او د نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدای د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن کچرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځه کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کدا شیر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووه یا ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی. آیا دغه څه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي؟
ډیر به بهتره وي او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سیو استادان مونږ دغه څه بسون تر وخت دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه د نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي نو
یعنی ډیر ګټور بولم. یو خو د استادانو په سطح خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او هم دسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچر ته تاسو راو غواړي ممکن محصلین لغوي سره د سه احساس مو کیسه د خو مو همزولې دي کدا کار وکي ځکه په ورته وخت کې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډه کې نقد وکي څنګه در تشکاری دا وړاندې سي
ډیر را تخکاریږي او دا کار به حتما کوو استاد سي د دې نظر نم موږ دا فکر واخست چې حتما به دا سیملګری او دوستان به سره د کو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوي خو په هغه اندازه نه شوي لکه دا استاد چې څخلته فکر دی او یا دا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدل شي یعنی زبو وایم چې ډیر کم تر سره شوی دی یا پنشت حساب دی خو دا کار به ان شاء الله کوو او ګټوري بولم
شاب څه بو بخشي سي دا پښتنه یو څه ځندني هم کوم تاسو کوم مزامین تدریسوي دی شخصیت په پانتون
زه په شخصیت په پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مزامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره خبرو کې ویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پونځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په اکل باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دا سي د د منځپانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند زغ په مزامین مخته وړم
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ
پښتو ادبیات تاریخ په اړه
نو تاسو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لا پایلا تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر او کتابونه چاپ شوی دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به کتاب می چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې می حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب می چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب می چاپ شوی دی چې مختلف پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسي د خوشحال خان په برخه باندې می کار کړی دی په لاتروسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت می د ماستری دغه ته کوم چې دا بیت چاپ کما او په دې باندې لګیما نو د ادب تاریخ کې ما کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روخانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصولونه سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې بیا د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی بیا پرې لګیا منو په دغه برخه کې نه تاسو اوس معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او د کارونو بوختې هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی کاغه خپل پړاو دی ورته پړاو دی خانتیا پړاو دی خپل پړاوونه کې په څنګه زم داسې ډېر نو تم ورته د کړی چې سړی پاره کې مشکل شي اثر کتابونه ول کې
د پانتون د ادبیاتو د پانزو د جنوم حاصلونو تیسیسونه مالې دي لري دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکي مثلا کچرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې څوک تیسس لیکي دا به ممکن په خپل تیسس کې دا شان ولي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو په دې کال وفات شو او یو دوه ټکو ته اشاره وکي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او د ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفاني ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشعارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشعارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشعارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره تر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لار ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اوه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي، اوه دېرش تنه دي. بلې،
دا اوه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اوه دېرش کتابه بلرو یا اوه دېرش رسالې بلرو کال ته، کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاف چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درمان خونے پزڑ میں والے برابر ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان